سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د خبرونه زیاتره برخه د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. په دې پروګرام کې نن موږ په دې خبرې کوو چې په ژمي کې کوم ډول تنفسي ناروغۍ ډیریږي او ساري دي چلی او چا بل چا ته انتقالیږي. دا خبرونه په څو شیبو کې درته پیلوو. تاسې کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ. زه تاسې ته له وړاندې د ټلیفون شمیره وایم 00 400 درویشت 201 یوتیا یو لستاز موږ د واتس اپ شمیره ده. کولای شي په څو شیبو کې په دې شمیره زنګ ووهي او تاسو له ډاکټر سیبانو په دغه موضوعاتو خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس هم د دې سات خبرونه. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اقتصادي رکود د کاري فرصتونو کموالی او اوسنی ژمی په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغېزمن کړي دي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جګړې له کمېدو سره سره افغانستان د تېرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخامخ دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي بشري اړتیاوې څو اړخونه لري چې اقتصادي فکټورونه، طبیعي آفتونه او اقلیمي بدلونونه یې کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې په وینا افغانستان د دغو پیچلو چیلنجونو او د میلیونونو کسانو د کړاوونو کمېدو لپاره اوږدمهالي حل لارې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو ویلي د بشري بحران، اقتصادي رکود، د بودیجې د کموالي او له ګاونډیو هېوادونو د بې اسناد افغانانو د ډله ییز اخراج له کبله خیر روان ژمی له زیاتو چیلنجونو ډک وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری UNHCR وایي دوی تیر کال تر 1500 د زیاتو کوچنیو او منځنۍ کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېری یې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبه په یک شبکې پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې کوچني پورونه د دغو تجارتونو خاوندانو ته دا وړتیا ورکوي چې پر بشري مرستو تکیه کمه شي. په دې سال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو کار راګرځول شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پرون ویلي ښځې کولی شي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کېدو پرته په هر دولتي پوست کې د لومړي وزیر په توګه کار وکړي. طالبانو په څه کم دوه نیم کلنه واکمنۍ کې تر 500 زیات فرمانونه یوازې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په اړه باندې صادر کړي دي. په نیمروز ولایت کې په بهرنۍ اوسارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو پرون خبر ورکړی دی چې په نیمروز کې د طالبانو والی محمد قاسم خالد له سوداګر او صنعتکارو سره په کتنه کې په بهرنۍ اوسارو د معاملاتو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د بهرنۍ اوسارو پر ځای باید راکړه ورکړه په افغانۍ وشي. تر دې مخکې راپورونه و چې په نیمروز ولایت کې زیات معاملات په ایراني تومان کېدل. په ځینو نور ولایتونو کې هم په افغانۍ د راکړې ورکړې د دودولو لپاره سپارښتنه شوې دي. او د فلسطینانو د ازادۍ جبهې پوځي څانګې پرون ویلي چې په غزه کې یو یرغمل شوی اسرایلي سرتیری د اسرایلو په هوایي حمله کې وژل شوی او ځینې نور یرغمل کسان ټپیان شوي دي. د دې جبهې ویاند له العربیه ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دغه هوایي حمله وروسته له هغې وشوه چې د اسرایلو کمانډوز واکونو د خپل برمته شوي سرتیری په خوشي کولو کې پاتې راغلل. د فلسطینانو د ازادۍ جبهې ویاند نور جزئیات ونه کړل چې دغه اسرایلي سرتیری کله یرغمل شوی او د غزې په کومه برخه کې ساتل کېده. وروسته له هغې چې توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پرون پر اسرائیل حمله وکړه د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ 240 کسان نور یرغمل کړل. د یو لنډ مهال اوربن پر مهال چې و ورځې یې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي شول خو تر سلو زیات لا نور هم یرغمل پاتې دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
بیمیم سلام مومنه ز فرید سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبلخت نن د روختیا ژوند په پروګرام کې اساسی قربانی اوس د ازادي رادیو خبرونې د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لنډو سپو 1915 مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځني صفه د لښپګ نوي تاسو اوریدل شي. زموږ د نننی پروګرام موضوع په ژمي کې د ساري تنفسي ناروغي په اړه باندې ده. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې زموږ سټډیو ته همدا شی بزنګ وه او د خبرونه ل میلمنو څخه په ډیره باندې چې په ژمي کې بدن څډول پاملرنې ته اړتیا لري، سړه هوا ور باندې څاغیز کې کمې تنفسي ناروغي او تاسو ان ناروغي تاسو پیدا کېدلای شي، او دغه تنفسي ناروغي چې زیاتره په عام ډول باندې خلک ورسره مخ وي، رزه شوي یا ټوخی وي یا د سینې درد وي یا ورته نورې ناروغۍ چې پیدا کېږي په ژمي کې، په دې تړاو باندې هر ډول پوښتنه لري که غواړي خپلې تجربې را سره شریکې کړي، زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 3 0 0 2 0 1 1. تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ که پوښتنه لري، که تجربې لري او که نظر لري را سره یې شریک کړي. نن په پروګرام کې را سره دودنۍ ډاکټر صاحبان میلمانه دي چې یو د کابل په انتانی روغتون کې د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری او بل هم د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام پوښنۍ مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب دی. تاسو دواړه ستړي مشه په خیر اغلی پروګرام ته. عمری صاحب، که تاسو ته په پیل کې راشم، کله چې هوا سړه شي، ژمی پیل شي، په ټوله کې د هوا په سړېدو سره د انسان په بدن کې او په ټوله کې د انسان د بدن په معافیت سیستم کې چې د بدن دفاع کوي، په دې کې څه ډول تغیرات راځي د هوا بدلېدو سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه اغلی سیال، زه هم خپل نیکې سلامونه لومړی تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو او مازال ډاکټر صاحب او ډیر محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې لبونه چې ټول دوستان روغ او جوړ ووسی او یو خپل شکری وی دی، یا څنګه هم دا خبره علی وینو رو بشو تاسو وختنه ته داغلی سول رزښتیا هم چې ژمې موسم په تنفسي انتانات سره تړلی ده، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه دا مختلف فاکتورونه دي چې دغه ناروغي په ژمې کې رامنځته کوي. اول کرا شو ته چې خپل باندې د دغه محیط چې یا هوا سړیږي یا یخیږي، دلته د انتاناتو د پاره، یعنی د میکروبل خصوص که په عامو ټکو د میکروبونو لپاره، هغه وایرسونه دي، بکتریاوې، فنګسونه دي او همدارنګه پرازیتونه، د بعضې د انتاناتو لپاره زمینه مساعده کیږي چې د انسان عضویت ته داخل شي او هغې ته تنفسي ناروغۍ ستونزې رامنځته کړي. دوهم دا چې خپله باندې د هوا په سړېدو سره هغه څېړنې تحقیقات چې شوي دي د انسان د عضویت یا د بدن هغه دفاعي سیستم یا معافیتي سیستم یا ایمیونیټي سیستم کمزوری کیږي او د انتاناتو دپاره زمینه مساعده ای. او دریم دا چې په خپل باندې دغه د هوا سړېدل زموږ د مخاطی غشا د وچوالي سبب ګرځي، یعنی چې موږ خپل باندې دغه په نورمال حالت کې، یعنی د مخاطی غشا چې کله وچه نه وي، یعنی لنده ای، دا خپل باندې یو دفاعي سیستم حیثیت لري. نو کله چې دغه د مخاطی غشا بلخصوص د پزې په قسمت کې وچیږي، دلته د وایرسونو د مداخله لپاره زمینه مساعده کیږي او وایرسونه مداخله کوي او موږ په مختلفو تنفسي ناروغیو باندې اخته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان تاسو ته بیرته راشم. اوریدونکو تاسو بیا هم شمیره تکراروم، کولای شي چې زنګ ووهئ 00 3 0 0 2 0 0 1 1. تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده، همدا شی به کولای شي زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحبانو د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغیو په اړه باندې چې هر ډول پوښتنه لري کولای شي ورنه مطرح کړي. ډاکټر صاحب، یو کته تاسو ته راشم، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مری ویلي د ژمي په موسم کې د بدن معافیت یو څه کمیږي، دغه ډول تغیرات او په بدن کې بیا د معافیت کمیدل ورسره، لکه څنګه چې دوی ویلي په پزه کې عموما دغه غشا ضعیف کیږي یا وچیږي، نو زمینه دې ته برابره وي چې میکروبونه ننوځي، هغه اونده ناروغۍ چې په دغه وخت کې ورسره خلک مخ کیږي، که څه ورسره خلک بلدم دي چې سینه بغل شو یا ریزه شو یا دې ته ورته نورې ناروغۍ شوي، په ټوله کې کمې ناروغۍ انسان باندې ډیر زیات تاثیر کوي په دې موسم کې؟
بلې سیاسي هفته ستا د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته تاسو تخنیکي همکارانو او زما بل همکار ملګری ډاکټر صاحب عمری ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ولادي کې چې ټول ټول صحیح، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عمری ورته اشاره وکړه، نو د ژمی چې دی خو دغه د نفسي ناروغیو دپاره ډېر مساعد وخت دی، یا دې ته موسمی ناروغی چې ویل کیږي خصوصا په ژمي کې چې ډېر رامنځته کیږي همدغه تنفسي ناروغي دي. نو د دغه ناروغي خو لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، تاسو هم ورته ورمیادونه وکړه، تنفسي ناروغي خو په ویل کې که ووایم چې تر ډېره بریده همدغه ریزشونه یا زکامونه دي او هم انفلوئنزا ده، او د دې په تعقیب باندې بیا لکه هماغه سینا بغل رامنځته کیږي. او دغه د تنفسي لاره کې چې کوم لاره ده دغه برانکسونه هم په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. خو د ټولو نه د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ځینې مزمنې ناروغۍ دي چې هغه تنفسي ناروغۍ دي، لکه د سالنډې یا د آسما چې ورته وایي، او یا د دې نه ورخوا ته یو چې بله مزمنه ناروغي چې د سی او پی ډي په نامه باندې یادیږي، یعنې په ځینې کې دغه ناروغۍ ډېرې زیاتې خطرناکه کېدلی شي. او د بلې خوا نه لکه تاسو هم ورته اشاره وکړله، ډاکټر صاحب هم څنګه یادونه وکړه چې په ځینې کې سره د دفاعي سیستم د بدن ښکته کېږي. نو څومره چې دفاعي سیستم ښکته کېږي، یعنې د میکروبونو په مقابل کې دفاع کمزوري کېږي، همداسې د دغه میکروبونو دپاره د دې د تولد او تناسل د دې د ودې لپاره د غوچا او یخ هوا چې د ډیره مساوات کوونکی فاکتور په هیڅ باندې کار کوي. نو دا ټول هغه تغیرات چې د موسم سره تړلي دي دغه خطرناک او وزنکو ناروغۍ لپاره مساعد کوونکی فاکتور نه دي. نو په دغه د دې په محل سره سیرا بیا ریزشونه انفلوئنزا همدغه مزمنې تنفسي ناروغۍ چې دي دغه ډېرې زیاتېږي. د دې ترڅنګ دا فکرونه هم جوه تکړه ده چې د یخنۍ سره او د ژمي په راتلو سره په انسانانو کې د زړه حملې هم اضافه کېدلی شي، زیاتېدلی شي. نو دا ټول هغه څه دي چې د ژمي د موسم یا د سړې هوا سره
تداوی کولای شو. راځي چې په وقایع خبرې وکړو. کله چې آواز سړه شي، اوس خو یوازې افغانستان کې آواز سړه ده، بلکې ککړه هم ده. د وروستیو کې بارانونه نه دي شوي. د کابل په شمول په ټولو ولایتونو کې هوا ککړه ده او خلک شکایت کوي چې دوی ډېر په تنفسي ناروغیو باندې اخته دي. مخکې له دې چې په دغې ناروغیو څوک اخته شي، د بدن د تقویت لپاره چې په سړه هوا کې معافیت کمیږي، څه کول پکار دي؟ آیا داسې حل لار شته ده چې مخکې له دې چې دغه ناروغۍ په یو چا باندې راشي، هغه مخنیوی وکولی شي؟
بله دقیقا آغلی سیال، لکه ترنگا چه تاسو هم ویل و ڈاکتر صاحب هم مخی ورطا یا اشاره ورکرلا، راو شده تا چه کچیر موگا غوارو چه جمعی که پا تنفسین و روغه بانده اختنه شو، اول باید آم روختی و محترم بذارد حق مسیجون چه موگتا وای ایغیت با درانوائی وکو، یعنی مخیل دیست خواه چه نور تکی دو بقایت اولاد شو. موگا باید حقا واکسین چه را تراکوال کیگی پا کلینیکونو که پاریات اوگا حقا باید هر ممیشه باید واخلو. دو هم دا چه مو باید دیر کوششو کو چه ده لاسو منزل نه تنها پا دیجمی و دیمونی پا موسم که بلکه ده کال پا طول و پسنونو که باید مراد کو. در هم دا چه ده دیجمی موسم چه ده دا یو گرم موسم ده، پا دیگه باید همیشه موگا ده گرم کالیو یا ده گرم و لباسونو سخه استفاده وکو. او څلورم دا چې په ډېر کوشش وکړو چې موږ په خپل روزنی رژیم کې، یعنی د خوړو په رژیم کې، به د ګرم مایات څخه د میوجات څخه په کافي اندازه استفاده وکړو، تر څو پورې چې زموږ معافیت لوړ وي او نه تنها د ژمي د تنفسي ناروغیو په مقابل کې، بلکې د نورو هغه ناروغیو چې موسمي نه دي، یعنی په مزمن او دوامداره شکل باندې په محیط کې، یعنی په دې هیواد په کچه شتون لري، د هغې په مقابل کې مو هم ترونه وقایع کړی وي. بالخصوص زما ډېر ټینګار په هغه چې هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه وسار وي، پر دې باندې دی چې په ډېر کوشش وکړو چې واکسین واخلو، مثلا ګرم کالي واغوندو او د دې ترڅنګ د ګرم هوا څخه په ژمي موسم کې استفاده وکړو. نو دا به یوه ډېره ښه وقایه وي. او یو بل شی هم دی یو ډول ورډ غواړم چې سیاغلی سیال ک چیرې موږ په تنفسي ناروغي باندې یو لکه څنګه چې ډاکټر سره اشاره ورته وکړه ک چیرې هغه زکام وی یا ریزش وی یا سینه او بغل وی یا یو مزمنه تنفسي ناروغي ور پتی باندې اخته کیږو، نو موږ باید ډیر کوشش وکړو چې د وقایې په خاطر باندې هغه ډاکټر چې سپارښتنه ورته کوي هغه به عملي کوو، لیکن باید هغه خپل ځای و مکان و قاشق و پنجه و ګیلاس هم غوښې کړو تر څو پورې مو چې هم ځان وقایه کړی وي او هم مو د ژمي د تنفسي ناروغۍ د ستونزې څخه نور فامیل او نور د جامعې وګړي ژغورلي وي.
مانه ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب ایوب کته سره ته وایي دغه ځینې ټکي چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، فلحال په افغانستان کې اوس ناممکن ښکاري ځکه چې د کډوال چې له پاکستان راغلی دي او کوم چې په دې وروستیو کې له ایران راستانه شو، که څه هم د ایران نه شمېر کم خو له پاکستانه ډېر کډوال چې راغلي دي، دوی یا په افغانستان کې زیاتره کسان د دې وړتیا نه لري چې یا ګرم کالي واخلي یا کوم خواړه چې ضرور دي باید په ژمي کې واخیستل شي، په ځانګړي ډول د داسې شیانو چې هغه لږ اوبه ولري او صحت ته ګټور وي، د دې امکانات ډېر کم دي په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره، دوی ډېر په دغې ناروغۍ وخته کیږي. ستاسې په اند باندې که چیرې یو کس په همدغه ناروغۍ چې تنفسي ناروغۍ موږ یادوو د هغې له ډلې یا کریزه شوي یا بل ډول یو ډول د دغې ناروغۍ اوسي، کله چې اخته شي بیا یې څنګه مخنیوی کولای شو؟ ځکه ځینو کسانو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي دوی شکایت کوي چې یو ډاکټر ته ځي دوا اخلي هغه تاثیر نه کوي، بیا بل ډاکټر ته ځي هغه هم تاثیر نه کوي، بیا بل ته ځي، یعنی په ټوله کې دا مرض دومره اوږدیږي چې میاشتې وخت اخلي. آیا دا مرضونو جوړېدل هم دومره سخت ده که نه همدغه اقتصادي مشکلات سبب کیږي چې دغه مرض اوږد شي؟
نو سیال صاحب ډېر ټکو ته تاسو اشاره وکړله، البته په غریبو ټولنو کې او دغه بده مرغه دغه راستنېدونکي هېوادوال چې په اجباري هېواد ته راغلي دي، نو هغه هم داسې معلومیږي چې ډېر هغه بېوزلي غریب خلک دي چې دلته بیرته افغانستان ته راغلي دي، نو طبعا د غریبو خلکو په منځ کې د وجود معافیتي سیستم هم کمزوری، ځکه دوی کافي خواړه نه لري، خصوصا په د ژمي په رارسېدو سره یا د ژمي مهال باندې اضافي خوړو ته اړتیا ده، ځکه چې زمونږ بدن چې دی خپل هغه انرژي چې ترلاسه کوو نو د وجود لپاره یو مناسب حرارت درجه ده، 30 درجه د سانتیګراد نارماله د وجود حرارت درجه ده، نو د بدن تر څو پورې چې دغه حرارت درجه ته ځان برابرۍ راي نو اضافي خوړو ته اړتیا لري تر څو چې دغه د بدن د حرارت درجه کنټرول کړل شي یا دې ته ځان ورسول شي، که هوا ډیره یخه وي یا حتی په منفي کې هوا چلیږي نو وجود مجبور دی چې دغه سړې هوا سره مقابله وکړي، نو دې سړې هوا سره د مقابلې لپاره اضافي خوړو ته اړتیا شته، نو طبعا دغه زمونږ هیوادوال چې خصوصا دغه راستنېدونکي هیوادوال چې د غربت کچه په دوی کې ډیره زیاته ده، نو دغه اضافي خوړو ته هم اړتیا ورته لیدل کیږي. د بل خوانه ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې دغه خلکو ته د ګرمو لباسونو یا د خونو د تودولو لپاره هم داسې توکو ته ضرورت دی چې دوی باید له دې څخه د ژمي په مهال استفاده وکړي تر څو د هغه سړې هوا سره مقابله وکولی شي، نو د دوی په منځ کې کله چې تنفسي ناروغۍ رامنځته راځي نو لومړی لامل یې همدغه دی چې د دوی د بدن مقاومت کم دی، خپل مونږ تر ډیره بریده پورې کله چې ټولې ناروغۍ خصوصا انتاني ناروغۍ یا تنفسي ناروغۍ چې رامنځته کیږي نو په دې کې زیات یې چې دي د وایروسونو له کبله رامنځته کیږي، په لومړي پړاو قدم کې وایروسونه دا ناروغي منځته راوړي، یا وایروس لپاره خو داسې مناسب درمل په مارکیټ او په بازار کې نشته دی، نو له همدې کبله د وجود مقاومت کولی شي چې دغه وایروسونه د کنټرول لاندې راوړي. له بلې خوا نه دغه د دوا کیفیت هم په افغانستان کې تر سوال لاندې دی. یعنی هغه درمل چې په لکه درمل ترونه کې پلورل کېږي هغه هم کیفیت یې دومره ډېر ښه نه دی. او د بلې خوانه دغه کله چې یو انسان ناروغه کېږي نو هغه د هغه اعتماد په هغه ډاکټر باندې هم دا د راغېدو لپاره یو ډېر عمده فاکتور ګڼل کېږي. تر څو پورې چې په یو ډاکټر باندې اعتماد پیدا نه شي یا په هغه د هغې هغه سپارښتنې یا هغه د هغې نسخه چې ناروغ ته تجویز شوې ده هغه په هغه شکل باندې صحیح استعمال ده کې. یعنی زمونږ خلکو کې هم د پوهاوي کچه ښکته ده. نو دوی غواړي چې لکه هماغه په لومړي ساعت یا په لومړۍ ورځ باندې په دې ناروغ کې خواله رامنځته شي. خو دا خپل وخت هم لري خپل تر څو چې ناروغ خکیږي د رغېدو پورې یو کافي وخت ضرورت کوي.
ډاکټر صاحب په بخښنه سره که په دغه برخه کې لږ معلومات ورکړي ځکه هغه څه چې ما یوازې د ریزش په اړه اوریدلې دي چې درې ورځې د دې دا میکروب نه په خپل بدن کې ورته انتیبادي جوړیږي تر څو انسان خشي درې ورځې به حتمي یو څوک مریض وي که څوک ریزش ونیسي. د دې نورو ناروغیو په اړه هم که وایست چې د دې دا عادي روال څنګه ده؟ یعنی که څوک ریزش سي یا سینه بغل شي یا بله داسې تنفسي ناروغي ونیسي داسې مشخص وخت دا میکروب خپل لري که دوا وخوري که ونه خوري هغه نه رغېږي؟
خو طبعا مخته تاسو مرته اشاره وکړله لکه ریزش چې تاسو ویلې خو دغه ریزش داسې عادي ریزش نه وي. دغه زکام عادي ناروغي نه ده. دا په خپل ذات کې د ټولو تنفسي ناروغیو لکه هغه مور ده زیږندی ده د هغه نورو تنفسي ناروغیو دپاره هم لاره هواروي. نو هغوی دپاره یو مساعده زمینه برابروي تر څو پورې چې بیا د هغې نه وروسته هغه بکتریاوې که مداخله کوي بکتریاوې په هغه تنفسي سیستم چې دوی ورته هغه فیزیولوژي خرابه کړې ده د ویروسونو بیا د هغې په تعقیب باندې بکتریا د بکتریاو دپاره هم مونږ وویو یعنی درمل باید تر کافي اندازه او په هغه کافي دوز او په کافي ورځو د پاره چې کوم ډاکټر ورته توصیه کوي باید هغه لپاره واخیستل شي. خو دلته له بده مرغه چې د خلکو په منځ کې د پوهاوي کچا ښکته ده او دوی کله چې د ډاکټر ما درمل ترلاسه کوي اول خو په خپل سر باندې زی د مونږ په خلکو کې زیات همدغه د درمل څخه البته هغه د انټیبیوټیک یا د میکروب ضد کمی درمل چې دی هغه په خپل سر یې اخلي. خو بیا هم که چېرته ډاکټر یې ورته توصیه کوي بیا په ډاکټر کې هم داسې خلک چې دی هغه د ډاکټر د توصیه سره سم هغه دوا نه اخلي یا د رانیولو هغه توانې نه لري او یا هم په هغه ډاکټر باندې باور او اعتماد نه لري. نو دا ټول هغه څه دي چې د دغه ناروغي د وخامت یا د خرابېدو لپاره د دې چانس زیاتېږي. نو زما غوښتنه له هیوادوالو نه ده چې اول خو خیر دغه عادي ریزشونه او کمونو دپاره خو البته د درد او د تسکین دپاره یو څه د درملتونونو نخلي هغه پروا نه لري. خو نور د انټیبیوټیکو دپاره دغه د دوی د مناسب استعمال لپاره که د ډاکټر سره مشوره وشي یا د ډاکټر د معاینه او د هغه د بدن تجویز نه وروسته استعمال چې دا ډېره ښه وي ځکه چې دغه ناروغي چې دي تر ډېره بریده چې دي همدغه وایروسي دي او د وایروسونو لپاره انټیبیوټیکونه استعمال یو خو داسې دی چې په هغه میکروبونو باندې دا تاثیر نه کوي بکتریاوې نه وي البته او د بلې خوانه په وجود کې یو نارمل فلورا ده. دغه نارمل فلورا د وجود مقاومت ډېر لوړی یا تا ډېر موزر میکروبونه دغه نارمل فلورا له منځه وړلی شي. نو د دغه غلط دوا د غلط استعمال له کبله دغه نارمل فلورا چې د وجود مقاومت زیاتوي دغه بکتریاوې دي مګر د دغه انټیبیوټیکو د نامناسب استعمال سره د غلمنځ زی. نو زمان درنو هیوادوالو نه دغه غوښتنه ده چې د انټیبیوټیک استعمال په خپل سر باندې ولیکي.
مننه ډاکټر صاحب تاسو به تر وګرځم ډاکټر صاحب مری که تاسو راشم ډاکټر صاحب بیا د ونه وکړه چې دغه د انټیبیوټیک استعمال افغانستان کې چې څوک ادي ناروغم شي یا سری درد کې یا تبه ور باندې راشي یا پز روانه وي دوی د دې لپاره چې فکر کوي ریزشتي یا داسې تنفسي ناروغي ورته پیدا شوې ده ډېر هغه جک اندازه باندې انټیبیوټیک اخلي اول خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویلي دواخانې نه اخلي ډاکټر له مشورې پرته او بیا هغه استعمالوي د دې نه علاوه چې د ځینې لارښوونې ور باندې ډاکټر صاحب وکړي چې کوم هغه فلورا چې په بدن کې وي هغه له منځه وړي په اوږدمهاله کې د انسان په بدن باندې به هغه څه وي اوس که دې ریزش نه یو انسان ښه شي په پام دې انټیبیوټیک باندې که روان وخت کې په یو بل سخت مرض باندې اخته شي د انټیبیوټیک په بدن باندې څه تاثیر کولای شي
اوغلی سیال لکه څرنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړله او زموږ هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي اکثره په ولایتونو کې د دې د عام پوهاوي کچه کمه ده یعنی له تاسو خبره که چیرې عادي زکام یا عادي ریزش هم ورته پیښیږي نو د دې اول ډاکټر چې ده هغه دواخانه ده هغه هلته ورځي په خپل سر باندې هغه فارماسیست چې کوم انټیبیوټیک ورته ورکړل هغه هم که چیرې دی ښه شوله هغه انټیبیوټیک په کور کې یوې خواته هڅه کوي او بیا استفاده نه کوي ورڅخه دی دې تر څنګ چې دغه انټیبیوټیک چې ده واخیستل اول خو د دې پاره دغه د ما سپارښتنه دغه ده هغه کسان چې په زکام باندې اخته کیږي او د یوې هفتې څخه د زکام ډیریږي دی په ورځ دغې څخه کولی شي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي نو خپل سر به هېڅکله هم دی درمل نه اخلي او دا کسان چې په خپل سر باندې درمل اخلي یا هغه ډاکټر سره چې درمل توصیه کوي بلخصوص انټیبیوټیک دی نه د پیسو په منظم شکل باندې نه تطبیقوي یعنی نه خوري یا که ذوقیات وي هغه په ذوقي شکل باندې نه تطبیقوي نو دی په اول قدم کې د خپل ځان سره ظلم وکړ چې دغه انتان چې دی اوس زیات راغلی ده هغه که چیرې وایرس وي په هغه به په هغه باندې انټیبیوټیک هېڅ تاثیر نه لري و هم دا چې کچیر باکتریاوی یا پارازیت وو او د انټیبیوټیک په نیمګړی دوز سره واخستل دا ظلم په دې مفهوم دی چې دغه باکتریاوی مقاوم کې کلک کې دوه هم د لپاره کچیر خدای را خواسته د ناروغه کیږي او ډاکټر تورزی هغه انټیبیوټیک په پوره دوز سره دی هم واخلي دا غن تون باندې هیڅ کار نه کوي دا یو په عام ټکي وایم چې اغلی سیال چې دا ظلم د ځان سره وکړ دوه هم ظلم دی جامعه سره وکلا چې نه دغه انتونات که چیرې د جامعه ته وړاندې کوي په دې نه یعنی په دا اکثرا ساری امراضي دغه ساری امراض چې دغه انتونات چې دغه شخص نیولای وو او نیمګړی انټیبیوټیک یې اخیستی دی او خپل سر انټیبیوټیک کارولې دي دغه انتون که چیرې بل څه ته ورځي نو هغه هم د عادي درمل مقابل کې هغه ریسپانس نه ورکوي چیرې عادي انټیبیوټیک او کاستا ورکول کی بیا هم هغه نور سره کیږي مجبور هغه د انټیبیوټیک باندې تا کورنۍ ته د تاخير ورکی ترڅو پوره چې هغه بهبودی حاصل کړي نو بنا په دې اساس باندې ویلای شو چې په نور نړۍ کې چې کومه تیړنې شوې دي هغه له سیال دغه انټیبیوټیکو تولیدول دای هم تر د پیګم تر ډیر شکلو پورې باندې کړی دی یعنی چې نو انټیبیوټیک په نړۍ بل خصوص هغه د سیفالوسپرین په کورنۍ کې چې موږ په عوام خلک په پنومه د د میکروب پیشکارې په نوم باندې د سیفتریاکزون پیژنې یعنی د دې څلور جنریشن اوس په جامعه کې شتون لري چې راوړل کړي یو کمپنۍ یعنی پنځم جنریشن کې دای شي د ډیر کولو شوخو کې منځ روان شي نو بنم په دې اساس باندې چې چیرې د انټیبیوټیکو لړۍ په دغه رقم بیا نه په خودسرانه شکل او بدون دی غیر مسئولانه شکل باندې د انټیبیوټیک خوړل ادامه پیدا کړي نو دا یو دا کېدلای شي چې پاینده کې یو غټ نورین په عمل په کچه باندې رامنځته کړي بنان په دې اساس باندې زمو غږ چې خپل نیورونه چې اور وي دغه دا توصیه ده چې کله تاسو زکام کېدلی یا تاسو کوشش وکړئ چې استراحت وکړئ په کور کې د ګرم مایعاتو څخه په کافي اندازه استفاده وکړئ او کولای شي چې شدید تبه درلودله یا دامدار درلودلا هغه هم د پراسامول یا بروفین د ډاکټر توصیه سره سم چې ورته ورکړل کیږي هغې استفاده وکړي نو دا ضرور نه ده چې دی یا د اورال یا د خلی د لاري او یا هم د وارید د لاري یا رګ د لاري دی انټي بیوټیک اخلي دا ځکه چې
ډاکټر صاحب
هم چې
په خبره سره چې تاسو خبره کې مداخله کو د سیفترګزون یادونه مو وکړه په افغانستان کې چار ماشوم ناروغه کېده د از ماده سرګولې د لای حال ده چې ډاکټر ته بي وي وډ اورته بول چې دا سینه بغل د ځکه افغانستان کې زیاتره ماشومان خوارزوا کې دی او اقتصادي ستونزې دی هغه ماشومان په کافي اندازه خورن شي اخیستل نو ډاکټرانو بورته ولنه کار دا کو چې سیفترګزون بي ورکول کنول بي ورته تیر کړو دا پچکارای بي ورته کوله ډاکټرانو بیا په دې برخه کې نه پوهیږي چې دا څومره منفي تاثیرات لري د ماشوم په بدن باندې کاغوی یوازې د خپل کار لپاره دا کار کوي
د زموږ خلک چې دی اغلې چل چې کله یو ماشوم په کور کې ناروغ شي دغه سره حداقل درې پایواز حد من او ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب په دې باندې موږ لمړنۍ درملنه کړې ده په کور کې او په خپل دواخانه نه مدا شربت راوړي دا شال انټي بیوټیک راوړي چې سره نه ښه شوی او دوی ته په داس درمل ورکوي چې زرخ شي هیڅ امکان نه لري چې دا بیا موږ دې جوړو نشو غملای او دې ته په دې ټوخلای ټوخلې ته نشو غملای نو په نن په دې اساس باندې هغه ډاکټر هم د خپل د مجبوریت اساسي دی یو دل د خپل انټي بیوټیک کارول دي او دوه هم دل دا قضا هم جدي ټول کورنۍ بنې کوي چې د موږ ماشوم به زرخه کیږي نو هغه دوه هڅې دې ته مجبوري چې هغه بیوټیک سترګو ورته فیاکري او سترګون د ریکارډرون سره دا په دواخانو کې د یوادي درمل په شکل باندې په خپل سر کاریږي یعنی که تاسو هر دواخانه ته ورشه دا زموږ هغه یو ودوال بدون څه چې فارماسیست ورته وایي چې خپل ورته وایي چې ماته په قانون وایي او د موډ پر کار باندې ماته په دغه انټي بیوټیک کافیه کوي نو رزم خپل خبر راټولوم اصل موضوع ته چې اکثره هغه د ډاکټر په کار کې هم اکثر اوقات هغه د مریض پایوازان او بعض اوقات خپل مریض مداخله کوي چې بعض مریض ځان ته راځي چې موږ ته کله مراجعه کوي او بدون دوت خچ موږ د غنه تاریخچه واخلو یا غیفتی مکمله کو چې خوري یو را ته ستونزه لري څه مشکل لري چې تاسو ما ته مراجعه کړی ده راته وایي چې ډاکټر صاحب نور نه پوهیږم بدون پیشکارای نه به خپل شما نه کېږم هغه ریکوست یا پیشنهاد د دوی د خانوي نو هغه د پافشاری او د کورنۍ او هغه د مریض او د پایواز د سبب کیږي چې ډاکټر دې ته د خپل کار نه مجبور مخ را اړوي چې نو زه مجبور چې په خپل کار وکم ځکه د فشار لاندې وي نو هغه ورته اکثره پرسان چې مولیدلی دي نو تاسو یو څه ورته کوي اگر چې موږ ډیر کوشش کوو چې دغه ازار پاک ورته وایو چې کله شي دغه کانول چې تاسو پر کړای دا دې نه پلان تور مداخله وکړي چې یو بیکار ناروغي چې هغه مختص سبب نه لري چې مختلف میکروبونه د دې سبب کیږي چې په طبي اصطلاح هغه ته سپسز وایو کله چې دا د کانول نه دغه تاسو رامنځته شي کله چې خاصه ته یو اساسیات وکړي د ایوی انټي بیوټیکو سره دا د تو ژوند د مرګ سره مخامخ کی دا په مشکلات هم راپېل نه وو خو بیا هم دې دې په تقاضا لري دې خوښته چې موږ ته دا انټي بیوټیک واسه په درخې شکل وکړ شي خو په تر ازه ماسه موضوع ته چې دا کار ولاو که زه هم کومه چې یعنی ناروغ ته انټي بیوټیک ضرورت نه وي که زه و تاسو کومه دا تبابت خلاف کار دی او که زما خپل مسلک هم کوي د سپیری چپنه ولادت خلاف مسلک او نه تنها د ناروغ سره ظلم بلکې د جامعه د ملک سره ظلم کول دي اغلی چال یعنی دې شي ته باید موږ ټول په جدي په نظر کې نو وي
مننه ډاکټر صاحب تاسو بیرته راغرزم ډاکټر صاحب یو کته سي تراشم په افغانستان کې دا څوک چې تنفسي ناروغي وباندې اخته کیږي اول خدای چې ډاکټر ته نزي او کله چې ور باندې دا مرز ډیر شي په خپل سر دوا خانو نه یا انټي بیوټیک اخلي یا نور دواګانې اخلي خوري خو دا مرز دومره ډیر وګدي چې کمنس کې لکه خشي بیا یو څو ورځې بعد بیرته مغه سي بد وضعیت کې وي یا ته بنسي یا سر درد کوي یا پز روانوي منس کې خکې کې بیرته بیا ناروغه کیږي بیا خکې کې بیا ناروغه کیږي د دې علت څه ده
نو سیاست ډاکټر ته په مو ته اشاره وکړه او ما هم په مخکې خپل خبرو کې ویل چې زمونږ د تاسو وطن اشاره وکړه چې د دوا یا د درملو استعمال تر کوم وخت پورې یعنی ضروري دی نو اته که د دې نه او دا څه ویو دغه توبرکلوز خو هم یو ډیر مزمن ناروغي ده چې ټول د بدن ټول غړي اخته کولای شي، خو په ټوله کې ډیر زیات چې په اخته کیږي هغه هم دغه سږي دي، تنفسي سیستم دی چې په دغه توبرکلوز باندې کله انسان اخته شي. نو دا خو داسې ویل کیږي چې د غریبو خلکو ناروغي ده. نو دغه دې ته که راشو، نو دغه توبرکلوز لږ تر لږه اوس وختو کې خو دواګان یا درمل د دې په وړاندې شتون لري، او د مخکې به چې و لږ تر لږه یو نیم کال یا دولس میاشتې یا اته میاشتې به د دې ته ضرورت و چې باید دغه درمل یو انسان واخلي تر څو د دې ناروغۍ نه په بشپړ ډول سره ښه شي. نو زمونږ په ټولنه کې که څه هم دې ته ورته ناروغیو باندې ډېر تاکید کېږي، حتی د دې توبرکلوز دپاره یو سیستم دی د ډاک سیستم مستقیما د ناروغ د څارنې لاندې دغه درمل ورته توصیه کوي. خو بیا هم له بده مرغه باید ووایم چې کله چې هغه انسان کې لږ خوالی یا بهبودي په ځان کې وویني، یعنی هغه کم رنګ وي چې دی هغه لږ سخري، نو بیا دوی دغه درمل پرېږدي په داسې حال کې چې دا باید تر اته میاشتو پورې شپږو میاشتو پورې دا باید مسلسل دا دوا درمل واخلي. مګر کله چې په هغوی کې لږ څه ښه والی یا بهبودي رامنځته شي بیا دا پرېږدي. بیا یو ټیکي ته ډاکټر صاحب عمري ورته اشاره وکړله چې دلته د دوا په مقابل مقاومت یا ریسیسټنسي ده، دا د ټولو ډېره کچه ستونزه ده. نه یوازې دا چې همدغه ناروغ خپله دغه ستونزه ده، بلکې ټولنې دپاره هم ډېر ستونزمن حالت رامنځته کوي، ځکه چې دغه میکروب چې اوس مهال د دې دپاره لکه شپږ میاشتې د دې د منځه وړلو په بشپړ ډول د منځه وړلو لپاره کافي دي. مګر که دی پنځلس شل ورځې یا یوه میاشت دا درمل واخلي او بیا بېرته پرېږدي، نو دغه درمل چې د مخه دې میکروب ته رسېدلي وو او هغه پې قابو شوی او تر یو اندازې پورې دغه انسان پېښه شوی و، خو دغه میکروب بیا د دغه دوا په مقابل کې مقاومت پیدا کوي. په دویم ځل دپاره دغه دوا بیا همدغه میکروب ته ورکول کېږي، بیا دغه میکروب د دې دوا یا درملو په مقابل کې قایم وي. نو د دې نه باید بیا بله قوي دوا د دې دپاره استعمال شي تر څو چې دغه میکروب د قابو لاندې راوستل شي. نو هماغه داسې په ټولنه کې همدغه مقاوم میکروب پاتې کېږي، او دا نه یوازې دغه انسان ته چې په ناروغۍ اخته و د پاره د خطر نه ډک حالت رامنځته کوي، بلکې ټوله جامعه دې سره بیا ککړه کېږي. نو دغه البته په دغه برخه کې زمونږ د ټولنې د وګړو پوهاوي کچه ډېره زیاته ښکته ده. نو بیا هم خبرې ته بېرته راځم چې دې لاره کې دغه ډاکټر صاحبان چې کوم زیار ایستلی، کوښښ یې کړی دی، کلونه کلونه شپې همداسې سبا کړي دي په دغه زده کړه کې، دوی علم حاصل کړی دی، دغه تجربې شوي دي په انسانانو باندې په نورو حیواناتو باندې، د هغې نه چې کوم مناسبه لاره چاره دوی دپاره تجویز شوې ده هغه باندې ډاکتران ښه پوهېږي، نسبت دې ته چې لکه زمونږ د ټولنې عامه وګړي. او دغه د هرې ناروغۍ د کنټرول او بشپړې ښه کېدو لپاره کافي مناسب وخت ته ضرورت دی، او زمونږ لکه ناروغان یا ناروغ لرونکي باید دغه تفام وکړي تر څو چې ټولنه هم د دغسې ادبي ته ورته ستونزو نه خلاصه شي، او خپل هغه ناروغ چې کوم تکلیف او شکایت لري هغه هم.
ډاکټر صاحب د ریزش په برخه کې یو بله پوښتنه دلته کوم چې په افغانستان کې زیاتره وخت خلک ریزش ته د یو ډیر عام یا داسې یو مرض چې ځینې کسان وایي چې دا خو چا مرض کې نه دی حساب کړی، د دې په سترګې ګوري، خو تاسو یادونه وکړه چې دا د نورو تنفسي ناروغیو لپاره د پیلنامه د یو پیل کېدلی شي، توصیه مو دغه خلکو ته څه ده چې ریزش باید دوی څومره جدي واخلي؟
نو ریزش خو لکه تاسو چې په انګلیسي کې کوته کامن کولډ، یعنی ډېر عام پېښېدونکي ناروغي، او هر انسان لږ تر لږه په کال کې داسې ویل کېږي چې دریزل خود دې سره حتمن مخام کېدل شي. نو دغه ماروغي د لپاره خلاره دا چې لکه کورنۍ کې وي تبن مخشتره کې ژوند لرو، نو هغه لوخي چې دغه ناروغ ته استفاده کوي هغه د نورو سره شریک نشي. د پخوانه د هغه د ټوخي او یا د پرنجي په محل باندې هغه کم تدابیر چې د دې ناروغۍ د سرایت چانس پی کمیږي هماغه موږ تاسو ګورې تجربه کړل. په دې هم دغه کرونا چې وه یعنی زمون دې دوستان واخیستل زمونږ تاسو دپاره یو ډېر بشري ناورین عمل ته کو. خو د دې تر څنګ بعضې لکه روغتیایي پیغامونه خلکو تجربه کړل، خلکو ته ورسېدل. او اوس هم زه چې ګورم په ډېرو ځایونو کې خلک چې دي دغه ماسک چې استعمالوي او یا دا ټوخي یا د پرنجي په مهال چې خپل هغه تدابیر د دې پیغامونو له لارې اورېدلي دي خلک یې عملي کوي. نو زه د دې نه رښتیا خبره چې ډېر مثبت اغېزه په ما باندې م کوي. زه وایم چې ښه ده زمونږ ټولنه اوس مهال لږ تر لږه د یوازې مثبتو مثبت په طرف باندې ګامونه اخلي. نو دا ټول هغه ښه کارونه دي چې زموږ په ټولنه کې رواج کیږي. نو که همدغه د ریزش خو تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه چې دا اصلا وایروسي ناروغي ده او دغه وایروسونه چې په سړه هوا کې او په تیره بیا په وچه هوا کې دا ښه وده او نمو کولی شي او په اسانۍ سره نورو ته انتقالېدلی شي. خو د دې ناروغۍ لپاره انټي بیوټیکو استعمال یا د نور داسې قوي درملو استعمال دلته مناسب نه دی. یوازې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړله چې د ګرمو مایعاتونه چې استفاده وکړي او یا هم استراحت وکړي او د استراحت په څنګ کې لکه چېرته لازم وه زیات تبه او درد و. نو د درد او تبې په مهال کولی شي چې پاراسټامول یا د بروفین یا د درد د ځینو نورو درملو نه د خولې د لارې استفاده وکړي. په ټوله کې
ادامه ورکړئ. اور
نو په ټول کې د ښو لکړې عادي ناروغي دا د عادي ناروغي په باندې باید ورته ونه کتلې شي. کچته د کی احتیاط نشي د ځای د انټي بیوټیکونو په خپل سر باندې درملتونونو نه واخستل شي. نو د انټي بیوټیکونو نه یوازې دا چې د وایروس باندې کوم تاثیر لري، نو د وجود مقاومت هم د دې سره کمېدل شي بیا ناروغ د نورو بدبختیو خواته تګ کولی شي. نو هیله او تمه مې د هیوادوالو نه دغه ده چې د ریزش په مهال استراحت وکړي او کافي مایعات خصوصا ګرم مایعات استعمال کړي ترڅو د وجود مقاومت یې خواته. د ځینې په مهال باندې ډېر ښې مېوې موږ لرو، خصوصا دغه نارنج باب د مالټي او د غنور. نو که هغه څوک چې استفاده نه کولی شي نو د رافي اندازه ویټامین سي لري، د ویټامین سي د ریزیشنو په کنټرول کې هم ښه
دا غنډه رول لوبولې شي. مننه ډاکټر صاحب. کور ودان په کافي اندازه موږ په دغه موضوعاتو خبرې وکړې او ریډونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو یادونه وکړه دغه تنفسي ناروغي نه یوازې دا چې بدن معافیت ورسره کمیږي په ټوله کې د سړې هوا سره، بلکې تاسو باید ګرمې جامې واغوندې، کوشش وکړئ داسې خواړه وخورئ چې هغه ډېر مایعات ولري. او همدارنګه دا چې هوا ککړه ده په افغانستان کې، هیلې ده چې د ماسک نه ګټه پورته کړئ، په ځانګړي ډول کله چې ناروغ یاستئ. د دې لپاره چې دا ساري ناروغۍ د نورو کسانو ته انتقالېږي نو ماسک وکاروئ. یو ډول بل ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې په دې وروستیو کې ډېره شوې ده، دغه راپور یو څه وګو د خو ځکه چې د لاغیز زموږ خبریال غوښتنه کړې وه چې باید د ډاکټر صاحبانو په اړه پوښتنه وکړو دا چې د څه ډول ناروغي ده. په دې راپور کې ورو بیرته راګرځو.
د سترګې راپور دسې د سترګې باندې لاس نیولې، نو په سترګې کې بیا تڼاکه راپور دسې بیچارهګان تر سترګو وشکې بهېږي. دغسې لکه
دا ژړغونی غږ د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسېدونکي د عبدالله حدا تال دی. چې دوه کوچنی ماشومان د اسکیبس په نوم په یو ناروغي اخته شوي دي. د عبدالله د اتل یو لور او یو زوی چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دی له تیرو اتو کلونو راهیسې په داسې ناروغي اخته شوي چې لومړی پر بدن یو ډول دانې د اوبو ډکې او یا هم د وینو ډکې راپورته کیږي او بیا هغه ساحه خرابیږي او وروسته په سرو غوښو بدلیږي. اتل د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ماشومان یې له زیږون درې ورځې وروسته په دې ناروغي اخته شوي چې هر شپه تر سهاره په ژړا تیروي.
بدن باندې تڼاکې راپورته کیږي، د اوبو ډکې تڼاکې، د وینو ډکې تڼاکې، هغه چې راپورته شي ورور هغه تڼاکې وچوي، بیا د هغه څخه وروسته هغه د تڼاکې ځای چې دی غټ ټپ سي، د هغه ټپ سه بیا هغه ټپ د هغسې پراخه کیږي، هغه ټپ سه بیا د کوچنیان خواران ډېر فریاد کوي، بغار ځینې وي. هغه د اندازې ته ورسېدلی چې د پښو د لاسونو نوکان له وسا د خواران نه لري، د پښو د لاسو نوکان یې لاولې، د تڼاکه به لاندې ته راپورته شول، د پښو لاسو نوکان یې دغه کړل، بل ټوله بدن یې ورور پر سر ولاخیستی مکمل، یعنی په ګرده بدن کې دوغه ځای نشته، جوړ ځای نشته.
دی زیاتوي د هلمند او پاکستان پر ډاکترانو یې ګرځولي، خو وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نور د درملنې توان نه لري. عبدالله د اتل وایي هغه ورځ د ده لپاره تر ټولو سخته وي کله چې ماشومان ورڅخه پوښتنه وکړي چې ته کله موږ تر ډاکټره وړې او موږ به کله جوړیږو.
دا مروجانه دلته په دغه کلینیکانو کې هم کلینیکان ته مې ولیدې، د بخانو ته شخصي د بخانو ته مې ولیدې، د خدای تر ابد د وایم پکړې د روپۍ پیدا هم نه ورته کړې. سایا مروره بسګری ما بالا کې پوروم کې دروم، بس خو زما اولاد یې غاړې ته مې ولیدلې دي، خدای پاک د مریضي ورته راويستې ده. که دوا باندې شکیږي کنه شکیږي، بس دغه د بل بسګری کو ورور اقتصاد هم نه ولاکه برابر دي.
نوموړی وای په دې ناروغي وازی د ماشومان نه دی اخته سوي، بلکې د غولایت په ګڼو نورو سیمو کې هم ماشومان ور باندې اخته دي.
و مورده چې د افغانستان په جنوب په ځینو ولایتونو کې یو ډول ناروغي چې د دوی په وینا باندې په بدن کې یو ډول زخمونه پیدا کیږي او لکه د وینو وي یا همداسې د اوبو وي. ډاکټر صاحب عمری، تاسې ته راځم، تاسې د دغې مرض په اړه باندې څه وایي؟ مخنیوی کیدلی شي، نوم یې څه ده او دا څه ډول ناروغي ده، ولې پیدا کیږي؟
لیکن دا خوب دا ناروغی پاک لبانه چه حقا راپورتا چه موگا وارو ادلا دی پاک لبانه زیادتر نوری پختن همز موگ سر مطرح کی پا هر صورت بانده ووز خوشبختانه دی سرویلانس، یعنی دی حقا ساری نامراز و یو دیر فعال سیستم نرو پا افغانستان که چه دا غرقام را طولهی بلخصوص دست امراز نراو شدو غمراز دا لکترنگ جدا غراپور موگا پا وارو ادلا پا دی که دو ناروغ زیادتره فکر کیږي نور ویروسی ناروغي هم شتون لري چې یو په عام اصطلاح باندې د بیزوګانو تڼاکې ورته وایي یا مونکی پاکس، او دوهم هم هغه خپل باندې سمڅې کې ورته وایي یا په طبي اصطلاح باندې چکن پاکس، یعنی چې په هغه ناروغانو کې بل خصوص په ماشومانو کې دغه تڼاکې رامنځته کیږي، او دغه تڼاکې چې کله هغه موبایل کې مایع دغه مکمله د ویروس څخه ډکوي، یعنی دغه ماشوم کله کلوی وي که ماشوم وي، کله چې هغه ځای ګروي په نوکانو په واسطه باندې هغه مایع یا اوبه چې په بل ځای لګېږي هغه او په بعضې کسانو کې چې معافیت یې ټیټ ده په دغه تڼاو کې د خولې داخل کښې بلکې په سترګو کې د ژبې لاندې او په تناسلي غړو کې هم ته راپورته کیږي، او دې نه علاوه بعضې کسانو کې چې معافیت ټیټ ده د غټ زخمونه جوړوي. نو په دغه چکن پاکس یا په عوام اصطلاح په مختلف ولایتونو کې آغلې سیال دغه ناروغۍ مختلف نوم لري، سمڅې کې ورته وایي، دې تر څنګ بزاکان ورته وایي، او نور نمونه هم لري په عام اصطلاح باندې. نو دې ته هم فکر کیږي، لیکن هغه د بیزوګانو تڼاکې ته که چیرې دی مثلا دغه ډیر ګرځولی وي، نو دوی څخه د ما دا هیله ده چې دوی حتما هغه د عام روغتیا ریاست چې هغلد شتون لري هغلته سرویلانس آفیسر ده دغه موضوع به انشاءالله ده که چیرې ما وسه ورسه زه به سرویلانس آفیسر سره شریکه وم، او د هلمند په ولایت کې هغه حتما په دې هکله معلومات لري، او د دوی به ډیر ژر په اسانه توګه ته هم تشخیص کیږي او هم به درملنه کیږي چې هغه بلخصوص دغه د سمڅې کې یا چکن پاکس کې هغه ویروسي درمل چې ورته ورکول کیږي تر ورځو پورې دغه درمل استفاده کوي، او په همدارنګه هغه لوشان یا نور دوا چې ورته ورکول کیږي په مکمل شکل کې چیرې استفاده ورڅخه وکړي، انشاءالله زه مطمئن یم چې زموږ دغه ورور چې بازګر ده دغه د سترګو تور ماشومان به ان شاء الله ښه کیږي او نور هغه نور هیوادوال به هم او نور د کلي د بانډو د ولسوالۍ خلک به هم دې ناروغۍ له شر څخه خلاصیږي.
مننه کور مودان، هیله مند یو چې تاسو په دې برخه کې په دغه ولایت کې همکاري وکړئ ترڅو کم کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي په ځنګل ډول ماشومان او کورنۍ هم ورسره په ځمات دي او دوی راپور کې وړاندې راځي چې دوی همیشه ژاړي او هغه کوم زخمونه او داغونه چې ور باندې پاتې کیږي حتمن د دایمي پاتې کیږي او بیا به دوی رغېږي. کور مودان ژوندی اوسئ. ډاکټر صاحب، یو که تاسو ته راوګرځم د ډاکټرانو پاړه باندې یا ډاکټر ته دنه تک پاړه باندې، په افغانستان کې وو د ستونزه دا ده چې خلک اقتصادي ضعیف ده، په کافي اندازه پیسې نه وي، او هلته د ځینې کسان چې ډاکټر ته نه ځي یا په خپل سر دوا اخلي دواخانو ته ورځي، د دوی ستونزه دا وي او همیشه شکایت دا وي چې د ډاکټر فیس لوړه ده. اوس چې په افغانستان کې اقتصادي فقر ده او خلک نشي کولای چې ډاکټران ته لاړ شي، دوی ته متوسعات څه ده که چیرې یو مریض ډاکټر ته لاړ نه شي په اوږدمهاله کې ورته څه ستونزې زیږولی شي؟ همدغه لږ مصرف که دا ونه کړي او هغه تداوي له دغه نه وکړي، دواخانې نه وکړي یا په خپل سر دوا باندې وکاروي، دغه لږ مصرف اوږدمهاله کې څومره زیان رسولی شي؟
بله، اغلی سیم صاحب، لرنی کارغا اوس خو مونږ وایو چې په افغانستان کې لکه روغتیایي مرکزونه ډېر زیات شوي دي، یعنې کلیو بانډو کې داسې روغتیایي مرکزونه شته دی چې هغه لکه هغه لومړني خدمات وړاندې کوي هیوادوالو ته. نو تر ډېره بریده دغه ستونزه چې دا په هماغه لومړنی روغتیایي مراکزو کې دغه حل کېدلی شي، خو که چېرې دغه فرهنګ په مونږ کې وده وکړي انشاءالله چې دغه ستونزه تر ډېره پورې هوارېدلی وي. ځکه چې دغه خو ستونزه یوازې دا نه ده چې د ډاکټر فیس لوړ دی، ډاکټرانو فیسونه که دي هغه خو خیر په شتي کتنګیو کې وایي، او که چېرته دوی لکه د ډاکټر مشورو سره سم هماغه روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي نو هلته خو بیا داسې غټ فیسونه نه شته دی، او د بلې خوانه نور کوم لازم عمل چې دي هغه هم په وړیا ډول سره ته هغه روغتیایي مرکزونه نږدې ترلاسه کولی شي. خو دغه فرهنګ البته په مونږ کې کمزوره دی، که چېرته دغه برخه کې کوښښ وشي چې دغه پخته سر د درملو د اخیستلو نه په تېره بیا له دواخانې یا درملتون نه د درملو رانیولو نه ډډه وشي دغه به ښه کاري. نو دغه ګوري که بیا هم لنډ مثال یې هماغه د ریزشونو راوړو، نو که چېرته دغه ریزشونو سره په هماغسې چې څرنګه ډاکټر سپارښتنه کوي که بیا هم تکرار نه وایم خیر دی، دا به یو احسن تکرار وي، نو هماغه ګرمو مایاتو نه زیاته استفاده وشي، راحت وشي. او که د ژمي په مهال د میوجات چې دکه ویټامینونه نه غني دي، خصوصا همدغه د نارنج کورنۍ دا خو ډېر زیات قیمتي به هم نه وي، خو که چېرته خلک یې د دې په خپلو خوړو کې اضافه کړي نو دې سره د بدن مقاومت لوړېدلی شي. نو که چېرته همدغه ریزش مونږ په خپله هغه ټاکلي وخت سره مونږ کابو کړو، نو دا همدغه د ریزش په بڼه باندې ختمېدلی شي، د مونږ تللی شي. خو که چېرته دغه ریزش پرېښودل شي او په دې کې لکه احتیاط نه کار واخیستل شي، هغه تدابیر چې د دې ښه کېدو لپاره تجویز شوي هغه مراد نه شي، نو بیا همدغه کېدلی شي په مزمنو تنفسي ناروغیو باندې تلاره پیدا کی، په سینه بغل یا نمونیا باندې بدل شي، همداسې کېدلی شي چې هماغه اوږدمهاله هغه تنفسي ستونزې رامنځته کړي چې موږ ورته هغه سی او پی ډي کرونیک ابسټرکټیو پلمونری ډیزیز دا رامنځته کړي، یا هم کېدلی شي چې توبرکلوز تلاره اواره کړي چې بیا هغه مخکې ما ورته اشاره وکړله چې کېدلی شي چې د څو میاشتو یا کاله پورې د دې دوا یا درمل بیا یعنې مجبورا دا استعمال کړي. نو په ټوله کې که چېرته اما په ابتدایي مراحل کې د ډاکټر د توصیه سره سم هغه سپارښتنې چې ډاکټر ورته کوي هغه عملي شي، نو تر دې ربدیده پورې د مزمن ناروغیو کچم کمیدلی شي او د هغو نه مخنیوی هم کیدلی شي.
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب، مری تاسو ته راځم، ستاسو وروستۍ سپارښتنې مورم. په ټوله کې ژمی دی، هوا سړه ده، د بدن معافیت هم د انسان کمیږي او په افغانستان کې فقر هم ډیر ده. د دې لپاره چې خلک له دغې ټولو ناروغیانو نه په امان اوسي او که چېرته ناروغ هم وي او دوی وکولی شي تداوي وکړي، وروستۍ سپارښتنې مو ورته څه دي؟
آغلی سیال، اول دا چې زموږ هغه خویندې وروڼه چې ناروغه کیږي باید ډېر کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او ادې نه علاوه د خپل سر درملو څخه به ډډه وکړي، که هغه کورنۍ وي، که هغه یونانی وي او که هغه نور کلیوالي وي، دا درمل باید ونه خوري. او زما هغه خویندې وروڼه چې غږ مار وي، که چیرې زموږ یو بل ناوړه عادت هم دا دی چې کله د ناروغ سره ځو یو کلینیک ته، ناروغ خوشي کوو، اول خپله ورځو زموږ په شفاخانه کې پایوازان ته ناروغانو نه ډېر وي، یعنی هغه د ازدحام د هم باید کم کړي. هغه مختص کسان چې ناروغان دي باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې چې هغه بیروبار و بوج هم کم شي او دغه شخص ناروغ سمه درملنه وشي. دوهم دا چې موږ باید ډېر کوشش وکړو د وقایې خواته هغه واکسینونه چې موږ ته په هغه زیړ کارت کې د عامې روغتیا وزارت په هر کلینیک راته توصیه کېږي، باید ډېر کوشش وکړو چې هغه په منظم شکل هغه خپل ماشومان او دې کې اولویان دي هغه باید واکسین واخلي. دریم دا چې کوشش وکړو باید هغه خپل لاسو مینځل چې په ډېر ځله راته ویل کېږي، په دې باندې ډېر مصارف هم کېږي چې په بالخصوص د لاسو مینځل مخکې له ډوډۍ څخه ورځ سره تشناب څخه مخکې دې څخه چې لاسونه سترګو ته یا خولې ته پورته کړو یا پوز ته، هغه باید پاک اوبه صابون سره پریمینځو. څلورم دا چې هوا رښتیا هم ککړه ده، دا د بالخصوص په مرکز کابل کې چې دغه د کابل ښار د یوې کاسې حیثیت لري، شاوخوا یې غرونه راتاو دي، نو په دې کې چې کله د کور څخه د باندې وځو باید حتما باید ماسک څخه استفاده وکړو. او همدارنګه زموږ هغه وروڼه چې هغه د قیلون څخه یا مثلا سګرټ څخه استفاده کوي، هغه باید دا استفاده کمه کړي. او کله چې مثلا موږ زکام کېږي یا نور تنفسي ناروغۍ راته پیدا کېږي، په کور کې باید استراحت وکړو، لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب وویل، په کافي اندازه د هغه میوو ترکاري بابو څخه استفاده وکړو چې خپل ترکیب کې ویټامین سي لري، بالخصوص لکه نن سبا چې نارنج ارزانه دي، لیمو ارزانه دي، څخه په کافي اندازه استفاده وکړو. او همدارنګه که چیرې بیا هم زموږ واس رسیږي، د ګرمو کالیو اغوستل، د ګرمو مایاتو څښل او همدارنګه د ترکارۍ سوپ څخه استفاده کول په څلوېښتو ساعتو کې یو ځل، دا به زموږ دپاره د یوې خونه ګټور تمامېږي. او له بلې څخه خونه به زموږ هغه د کورنۍ غړي، هغه د شاوخوا همسایګان او هغه په کار کې ځای کې همکاران، دغه به انشاءالله د ټولو سارو ناروغیو څخه په امن پاتې کېږي. او همدارنګه هغه بوج به هم د عامې روغتیا په مرکزونو باندې کم وي او هغه ډاکتران به هم هغه خپل کار و مسلک ته په ښه او په آرام اصال باندې خوشي وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. د کابل پانتانی روغتون کې د انتانی ناروغۍ او متخصص ډاکټر فریدالله عمری او د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام پخوانی مسؤول ډاکټر ګل خان ایوب نه چې په پروګرام کې مو ما سره تر دا دمه ملتیا وکړله. تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام ښه چاري.
لاندی دماغ تبوایا پلاس کی جی دس رو بولو Yeah.